په افغانستان کې شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې موزه نوري هرکلی کوم. اوري چې د امریکا پاوز 13 سپتمبر میاشت په افغانستان کې تر بل هر وخت ډیر بمونه غورځولي دي. د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې د القاعده شبکې د یو غړي چې د هند نیمې وچې لپاره مشري ورلغاړې وه له وژل کېدو وروسته د هلمند والي وایي چې په دې ولایت کې د القاعده شبکې فعالیتونه زیات شوي. مخکې دې چې د خبرونه بشپړ معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر د خبرونو وړاندې کوي.
په سر کې تاسو مهمو خبرونو سره ټکی د ملګرو ملتونو د یو تازه رپورټ موندنې شي چې د امریکایي ځواکونو په غواوی بریدونو کې چې د مې پر 15مه په فرا او نیمروز کې سوي دي 9 دیش ملکانو ته مرګ شو بلوشته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د سولې لپاره اړینه ده چې لومړی اوربند او بیا بین الافغاني خبرې وسي څو د سولې په برخه کې د طالبانو رښتینی دریځ معلوم سي. او کورت مشرانو له ترکیې سره پر پوله د عمومي انسجام غوښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتونو د یو تازه رپورټ موندنې شي چې د امریکایي ځواکونو په غواوی بریدونو کې چې د مې پر 15مه په فرا او نیمروز ولایتونو کې سوي 9 دیش ملکانو ته مرګ ژوبله وشته ده. امریکایي ځواکونو ویلي وو چې د طالبانو لخوا د نشئی توکو د پروسس پر مرکزونو بریدونه کړي، خو د ملکي تلفاتو د ادا او پر عامو وګړو د دې بریدونو د اغیز په اړه ملګرو ملتونو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون څېړنه پیل کړه. ملګرو ملتونو نن په خپل راپور کې ویلي چې په هغو بریدونو کې دیش ملکي وګړي وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د راپور له مخې په قربانیانو کې څوارلس ماشومان هم شامل دي. د همدې راپور په غبرګون کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان د ګروال سنی لیګت په یوې اعلامیې کې ویلي چې دوی په دې اړه د ملګرو ملتونو د موندنو او تحقیق د څرنګوالي په اړه ژوره اندېښنه لري. د نوموړي په خبره امریکایي ځواکونه په خپلو عملیاتو کې له پوره دقت څخه کار اخلي څو ملکي وګړو ته زیان ونه رسیږي. د ملګرو ملتونو په راپور کې سپارښتنه شوې چې د نشئی توکو غیر قانوني فعالیت ته تر ټولو مناسب او قانوني ځواب د قانون عملی کېدل دي، نه پوځي عملیات. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د سولې لپاره اړینه ده چې لومړی اوربند او بیا بین الافغاني خبرې وسي څو د سولې په برخه کې د طالبانو رښتینی دریځ معلوم سي. د ملي امنیت سلاکار له دفتر څخه په یوه اعلامیه کې راغلي چې حمدالله محب د خبرینن په افغانستان کې د ناټو د ملکي استازي نیکولاس کیسره د لیدو پر مهال کړی دی. اعلامیه د شغلي محب له قوله لیکلي چې وایي طالبان د سولې او جګړې په اړه یو واحد نظر نه لري او له همدې کبله د شک لري چې د طالبانو سره د په وینا د سولې عجولانه خبرې به شي پایلې ونه لري. د ناتو ملکي استازي هم یو ځل بیا د خبرو لاري د ستونزې پر خواري ټینګار وکړ او ویل چې د ناتو ټول غړي هیوادونه د بین الافغاني تفاهم پلوي کوي. د بین الافغاني خبرو مسله د هغې هوکړې یو برخه وي چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب مشرانو ترمنځ په اصولو کې موافقه ورباندې سوې وه، خو دا خبرې په سپتمبر میاشت کې وروسته لاغه وځندیدې چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د قطر خبرې لغو اعلان کړې او ویل چې ځواکونه به په افغانستان کې د طالبانو پر ضد خپل بریدونه ډیر کړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالب مشرانو سره د سولې 9 دورې خبرې وکړې، خو دا لړۍ به نتیجه پاتې سوه. د ننګرهار چارواکي وایي د اچین ولسوالۍ بندر درایله دایښ وسلوالو پاکه کړه. د ننګرهار د ولیوین اتاوله خوګیانی نن چهارشنبه ازادي رادیو ته ویل چې د سیمه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې له دایښ وسلوالو څخه پاکه شوې ده. شغلی ځواک زیاتوي چې په تصفیه شوې سیمه کې ځای پر ځای شوي ماینونه شنډ شوي او همدارزه د دایښ څو مهم پټنځایونه له منځه وړي دي، خو نوموړي دایښ وسلوالو ته د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. تر اوسه دایښ وسلوالو په دې اړه تبصره نه ده کړې. کورت مشرانو له ترکیې سره پر پوله د عمومي انسجام غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه وروسته له هغه سوي چې انقره د سوریې په شمال کې د عملیاتو د پیل خبره وکړه. د سوریې په شمال کې د کوردانو په مشرۍ ملکي ادارې نن چهارشنبه خبرداری ورکړی چې که په دې سیمه کې پوځي عملیات وسي بشري ناورین به رامنځته سي. د سوریې په شمال ختیځ کې د کوردانو ځایي مشرانو ویلي موږ پر خپلو ټولو خلکو ټولو قومي ډلو غږ کوو چې له ترکیې سره هم سرحدو سیمو کې راټول سي، څو په دې حساس تاریخي وخت کې مقاومت وکړو. د اکتوبر پر اتمه داسې راپورونه خپاره شول چې د ترکیې پوځ له سوریې سره پر پوله خپل ځواکونه پیاوړي کړي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن پر انقره ژغ وکړ چې د سوریه په شمال کې د هر ډول پوځي عملیاتو څخه ډډه وکړي. ښاغلی روحانی په تهران کې د ایرانی چارواکو سره د لیدو پر مهال وویل
شیوهی که اخیرا انتخاب شده، توافقاتی که
د وی هغه اورسته شیوه چې د تړلو دروازو تر شوی موافقه تر رسیدل دي، د پسیمه کې د سیمه په ګټه نه دي. موږ پر خپل دوست هیواد ترکیه او د دې هیواد پر حکومت ټینګار کوي چې په دې کار کې لزغم څخه کار واخلي. نوموړي دغه راز ویلي چې امریکایي ځواکونه باید له سیمې ووځي او په سوریه کې کورد ځواکونه دي د سوریه د پوځ ملاتړ وکړي. د خبرې داسې مهال سوي چې د ایران دولتي رسنیو نن راپور ورکړ چې د دغه هیواد پوځ له ترکیې سره په سرحدي سیمو کې نایلان سوي پوځي تمرینات پیل کړل. د ایران اسنا خبري اژانس نن ویل چې په دغو پوځي تمریناتو کې د چټک خبرګون قطعات، سیار او دفاعي ګروپونه او هلیکوپټري شامل دي. راپورونه وایي د ایران په آذربایجان ولایت کې دغه پوځي تطبیقات د دې هیواد د پوځ د مشر جنرال عبدالرحیم موسوی لخوا څارل کېږي. په دې تطبیقاتو کې د سرتیرو د شمیر په اړه سند ویل سوی. ایران چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد یو نږدې متحد دی، د سوریې په شمال کې د ترکیې د پلان سوی عملیاتو سره مخالفت لري.
لفری په ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم ولاندې پرفورونو کې به واورې چې امریکا په 13 سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې له 2010 میلادي کال راهیسې تل بل هر وخت ډیر بمونه غورځولې دي. ډیر د امریکا هوایي ځواکونو بمباري هم په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې سبب کېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یوناما نن ویلي چې په فراه او نیمروز ولایتونو کې د امریکایي ځواکونو له لوري د نشه یي توکو په د تولید پر فابریکو په بریدونو کې شاوخوا 40 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. وروسته له هغې چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې د هند نیمې وچې لپاره د القاعده د مشر د وژل کېدو خبر ورکړ. د هلمند والي په دې ولایت کې د القاعده شبکې د فعالیتونو د زیاتوالي خبر ورکوي.
د القاعده ګروپونو فعالیتونه د طالبانو سره په همغږۍ د طالبانو تر سوري لاندې ژوند کوي او بالاخره د مغزینه د افغانستان او د جهان په سطحه خپل تروریستي فعالیتونه مخته بیایي.
په کابل کې تیره شپه په تیمورشاهي مارکیټ کې د اور د لګېدو له امله ویل کېږي نږدې 2 میلیونه ډالر تاوان هټیوالو ته رسېدلی. یو هټیوال د دې اور د وژلو لپاره د اتفاقي هڅې بیا ستایي،
مګر نهایي خپل کوشش یې وکړ. ډېر د خیر یې سي، ډېر تشکري موږ ځینې کوو. که څوک وایي چې ناوخته ورسېد، په 15 میلیونه کې راورسېد.
د هند او چین د ولسمشرانو د کتنې په باب هم نور تفصیل درکو. روانونه دواړه مشران سره ګوري. ازادي رادیو اوریده خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالو په مرسته وړاندې کوم. د یو تازه راپور لمخې د امریکا پاوز په افغانستان کې هوایی حملې زیاتې کړې. د امریکا پاوز د طالبانو او داعش پر ضد هوایی بریدونه وروسته له دې زیات کړل چې د دغه هیواد دفاع وزارت خپلو پوځیانو ته د جګړې د تیزولو امر وکړ. اسمت سروانی تفصیل اوروي.
د امریکا پوز په 13 سپتمبر میاشت کې له 2010 میلادي کال را په دې خوا تر بل هر وخت زیات بمونه په افغانستان کې غورځولې دي. سږ کال یې تر اوسه پورې 15,401 بمونه غورځولې چې لا د کال 2 میاشتې او 40 ورځې پاتې دي. تیره اونۍ د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر خبریالانو ته وویل چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې د خبرو له لغوه کېدو وروسته د امریکا پوسته امر کړی چې په افغانستان کې د وسلوالو سخت دریځو پر ضد حملې زیاتې کړي. د فاکس نیوز تلویزیونی چینل د راپور له مخې د امریکا د پوست په یوه محرم راپور کې چې د 2010 میلادي کال د سپتمبر په 13 چمتو شوی، په افغانستان کې 948 بمونه په یوه میاشت کې غورځول شوي وو. د همغه کال په اکتوبر کې 1340 بمونه کارول شوي وو. د پوز د سش کال په اگست کې 1038 بمونه غورځولې دي. خو سش کال د امریکا د دفاع وزیر مایک اسپر په وینا وروسته له دې چې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه شوې، د طالبانو پر ضد د امریکا د پوز هوایي حملې ډېرې شوې دي. اسپر همداراز وویل ولسمشر ټرمپ ورڅخه غواړي چې په افغانستان کې د طالبانو او نورو سخت دریځو د بریدونو په ځواب کې خپلې حملې تیز کړي. د حملو له زیاتېدو سره د ملکیانو مرشوبلې هم ډېرې شوې دي. د ملګرو ملتو له یوه تازه راپور سره سم چې نن چهارشنبه خپور شو، د سش کال په می میاشت کې په فرا ولایت کې د طالبانو د مخدرو موادو پر لابراتوارونو د امریکایي ځواکونو په هوایي حملو کې لږ تر لږه 9 ملکیان وژل شوي دي. د امریکا پوز ویلي چې وژل شوي کسان طالبان او د مخدرو موادو کاروباریان دي.
و امریدل چې امریکا 13 سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې له 2010 میلادي کال راپدې خاطر بل هر وخت ډیر بمونه غورځولې دي. د امریکا په وایي حملو کې هغه د وسلوالو طالبانو، داعش او نورو ترهګرو ډلو باندې کېږي، ډیر ځلې هم پکې افغان ملکیانو ته د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول کېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما په خپل نوي راپور کې ویلي چې د امریکایي ځواکونو له لوري د افغانستان په لویدیځ کې د نشه یي موادو د تولید پر فابریکو په امریدونو کې ګن شمیر ملکیانو ته مرګ ژوبله اوخته. په دې راپور کې ویل شوی د روان کال د می په میاشت کې په نیمروز او فراه ولایتونو کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې د ملکي تلفاتو 9 مورد ثبت شوی. خاطر پردیس له نور تفصیل سره.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارې د چهارشنبه پورس په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې امریکایي ځواکونه د فراه او نیمروز ولایتونو په 2 ولسوالیو کې بګوا او دلارام دي پر شپېتو محلونو شپېتو بریدونه کړي دي چې په ترڅ کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوخته. په راپور کې راغلي دغه بریدونه چې د روان کال د می میاشتې په 15 نیټه ترسره شوي، 9 پیښې د ملکي کسان د وژل کېدو دي چې په دې بریدونو کې 10 ملکي کسان وژل شوي، 15 ټپیان او 4 مورده هم نامعلوم دي. د دې راپور له مخې په دې بریدونو کې 14 ماشومان او یو میرمن هم وژل شوي دي. د دې راپور په یو برخه کې داسې راغلي،
یونما تاییدوي چې د 2019 کال د سپتمبر میاشتې تر 15 نیټې چې کومې څېړنې دوی کړې، په 9 بریدونو کې چې د روان کال د می میاشتې په 15 نیټه ترسره شوي، 10 وژل شوي چې په وژل شویو کې 14 ماشومان او یوه میرمنه هم شامل ده. دغه شان 15 کسان ټپیان دي او 4 پیښې هم نامعلوم دي. یونما مشخصه کړې چې د وژل شویو کسانو ډلې 1200 کسانو د نشه یي توکو په فابریکو کې د لابراتوار په برخه کې کار کاوه.
افغانستان کې مشت امریکایي ځواکونه لدی مخکې اعلان کړی و چې په دې بریدونو کې هغه کارخانه لمنځه وړل شوې چې طالبان ته ترګه رسیدله، او هغه کسان چې د دې کارخانو په لابراتوارونو کې کار کوي که څه هم په محاربوي فعالیتونو کې برخه نه درلوده خو نظامی اهداف خودل شوی. خو یو نامه په خپل راپور کې وایي د دې موندنې ښیي چې دغه کارخانه د طالبانو په کنټرول کې نه وي، او د نړیوالو حقوقو لمخې په دې کارخانو برید نظامی اهداف نشي کېدای. په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بیا د یو نامه راپور خلاف په دغه بریدونو کې د ملکي تلفاتو کچه لوړه ښیي. د دې کمیسیون شکر الله مشکل آزادی رادیو سره په خبرو کې وای په دې بریدونو کې 450 ملکی کسان وژل شوې دي چې د بشري حقوقو څخه ښکاره سرغړونه ده. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون موندنې ښیي چې په دې بریدونو کې 15 قرباني شوي چې لړلې 450 وژل شوي او نور 14 ټپیان دي. زموږ موندنې ښیي چې په دې 9 بمباریو کې د بشر حقوقو بشر دوستانه اصول نقض شوي دي. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو وایند په خپل ټویټ پاڼه تند غبرګون ښودلی او ویلي دي چې په دغه راپور کې د ملګرو ملتونو د راپور جوړونې تګلاره دوی ته د اندېښنې وړ ده. له دې سره یو نامه غوښتنه کړې چې په دې برخه کې لا نور څېړنه هم وشي او هغه چاته چې زیان اوښتی باید رسیدنه وشي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
په دې وروستیو کې د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو په یوه هوایي حمله کې د هند نیمې وچې لپاره د القاعده د مشر عمر عاصم د وژل کېدو خبر هم ورکړل شو. له د هغه له وژل کېدو وروسته د هلمند والی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې د طالبانو ترڅنګ د القاعده شبکې فعالیتونه هم زیات شوي دي. نور حال له هلمند ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي پر رپورټ کې اوري.
د هلمند والی وایي په دې وروستیو 2 کلونو کې په دې ولایت کې د القاعده د غړو فعالیت او حضور پراخه شوی دی. تورن جنرال محمد یاسین چې د چهار شنبه په ورځ ناوخته رسنیو سره خبرې کولې ویل دوه کاله مخکې د یوه جرمني اتبانې ول کېدل چې په القاعده پورې تړاو درلودی. څو میاشتې وړاندې د القاعدې په تړاو نادالي ته څیرمه ځینې نور کسان نیول کېدل. په خاص ډول د تیرې میلادي میاشتې پر درویشتمه نیټه په موساکلا کې د هند د نیمې وچې دپاره د دغې ډلې د مشر عمر عاصم وژل کېدل ښیي چې د القاعدې فعالیت پراخه شوی دی.
په هلمند کې هم په دې اواخرو کې د القاعدې فعالیتونه ډېر شوي وو چې څه موده مخکې مې یو عملیات د القاعدې په مرکز شوی و. پروسه کالم تاسې که جریان کیاستي یو جرمني اتباع چې د القاعدې غړیتوب درلود هم په هلمند کې ونیول شو، او بیا دغلته یو د القاعدې ګروپونه وو چې په باندې تیمر کې فعالیت درلود، د هغې ځنه شمالي ولسوالۍ ته بالاخره دغه درې میاشتو کې مساقلات راغلل.
په دغه عملیاتو کې چې د مساقله په شواروز او کنجک سیمو کې وسول او حکومت پکې د القاعدې د یو مشر د وژل کېدو خبر ورکوي، ځینې ملکي کسان ته هم مرګ ژوبلا اوښتې وه. د دوی د ځینو کورنیو ټپیان تازه د لشکرګاه د ایمرجنسي روغتون څخه رخصت شوي دي. حکومت هغه مهال ویلو چې د القاعدې ډلې پنځه غړي وژلي، د دریو ښځو په شمول یې ځینې بنګالي او پاکستاني اتباع هم نیولي دي چې تر تحقیق لاندې دي. طالبانو هغه مهال هم د خپل ملګرو او نورو خارجي اتباعو وژل کېدل رد کړي ول، او په پیښه کې ټول اوښتې تلفات ملکي یاد کړي وه. که څه هم طالبانو تازه په یوه اعلامیه کې رد کړي ده، خو د هلمند والي وایي القاعده او طالبان د یو او بل سره کلکې اړیکې لري او القاعده طالبان ته د عملیاتو او ډول ډول بریدونو په اړه روزنه ورکوي.
طالبانو ترشا ډیر مختلف تروریستي سازمانونه همدارنګه استخباراتي کړي ولاړ دي چې د هغې جملې نه یو حمایتګر دوی د القاعده سازمان دی چې د القاعده ګروپونو فعالیتونه د طالبانو سره په همغږۍ د طالبانو تر سوري لاندې ژوند کوي، او بالاخره د ماغزینه د افغانستان او د جهان په سطح خپل تروریستي فعالیتونه مخته بیایي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا پر خپل ټویټر د عمر عاصم د مخ عکسونه خپره کړي دي او هغه د هند د نیمې وچې لپاره د القاعدې مشر یاد کړی دی. د مساکلا څخه خپلواک سرچینو موږ ته د دې ټولو خبرونو په اړه څه نه دي ویلي، خو ازادي راډیو ته د مساکلا څخه تر عملیاتو وروسته لشکرګاه ته د ټپي سو ښځو او ماشومانو سره راغلو کسانو وویل په دې عملیاتو کې د دوی د دوو کورنیو څوارلس کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي وژل شوي او نه نور ټپیان شوي دي. حکومت هم هغه مهال د دغه عملیاتو پر مهال د ملکي تلفاتو خبره تایید کړې وه، خو دقیق شمېر یې د رسنیو په واک کې نه ورکړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صاف او وازی اوریدلی شي. په کابل کې تیر شپه په تیمورشاهي مارکیټ کې د اور د لګېدو له امله ویل کېږي نږدې $2 میلیون تاوان هټیوالو ته رسېدلی. یو شمېر هټیوال بیا د دغه اور د وژلو لپاره د اتفاقي هڅې ستایي. نور هلی د ازادي راډیو د خبریالې په رپورټ کې اورو.
کونه دیگه نفر داخل شو اونجا تیزه بود. یعنی راتوش بود اونجا. یعنی دوت میه بود. یعنی کارو ته گرم یاد نه نمونه کدوم.
هغه سوداګر چې شته یې ټول په ور کې وسوځیدل. دوی د کابل په تیمورشاهي سیمه کې ګودام درلود. هغه سره چې د سې شنبه په شپه په کې ور ولګیدو او د چهارشنبه تر سهاره یې دوام وکړ. په دغه سره کې نږدې ډېر شو سوداګرو د مالونو زیرمه درلوده. دو تنه سوداګر عبدالواحد او میرزا محمد
آتش سوزی خو تقریبا یار 15 میلیټ یا 10 میلیټ د ما خان مانځ ته پاته و چې آتش سوزی ولګید. تر 12 صبح جوړ شپې مز دل ته هم آتش سوزی لیک چې خاموش صبح لیک د موږ مز شما خد دکانونو مال وست موږ زه ته ولاړو نور نفر اندل ته سپری کو دا تر وسه لګیا دی. یعنی لاندې پرې ته دا وسه اتپای موټر ولاړ دی، مګر نه هاي خپل کوشش وکړ ډیر د خیر سي ډیر تشکر موږ ځنه کوو. څوک وایي چې نا وخت ورسېد په 15 میلیټه کې را ورسېد.
اینجا سات 5:30 بجه کې در گرفت تا سات 3:30 بجه شو و مردم بسیار به خساری زیاد مواجه شده. هم یک سرای در گرفت کلش گودام است، گودامای مال است، کلش مال تجار است.
په دغه دوه پوړیزه سرای کې سوداګرو بوټونه، پلاستیکی لوښي، وچه میوه او نور کالي زیرمه کړي وو. د دغه سرای ساتونکو د اولګیدنې لامل د برېښنا شرطي ښودلې ده، خو یو شمېر سوداګر وایي چې دا اولګیدنه امدي وه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مدیره پلاوي غړی خانجان الکوزای وایي لومړی څېړنې ښیي چې سوداګرو ته په دغه اولګېدنه کې نږدې دوه میلیونه ډالره تاوان رسېدلی دی.
کوم ارقام چې موږ ته راغلي دي تقریبا تر اوسه پورې د دوه میلیونه ډالر په ارزښت باندې اموال دلته وو چې تاوان رسېدلی دی، نو یا شاید زیات وي شاید کم وي، یا هغه ارقام به راشي. مگر د ټولو سره سره خبره دا ده چې زمونږ دپاره لوی تشویش دا ده چې دا صحیح یو میکانیزم د دې دپاره دولت نه لري چې د دې شیانو د دې حوادثو مخه ونیوسي. په کال کې دوه ځله درې ځله د کابل په ښار کې داسې حوادث کېږي او زمونږ ټوله سرمایه ایرې کېږي، د خاورو سره خاورې کېږي.
دا لومړی ځل نه دی چې په کابل ښار کې په سوداګریزو مارکیټونو کې اولګېدنه کېږي. په تیر یو کال کې په نادر پښتون واټ کې خیرخوا مارکیټ او په منډی کې په میلاد مارکیټ کې هم اولګېدنه شوې ده.
د کابل په هټۍ مشایي مارکیټ کې د تیر شپې د اور د لګېدو او د چتوم څومره هټۍ والو ته زیان رسولی دی په دې باب مو واورېدل. اطلاعاتو ته د لاسرسۍ نړیواله ورځ په ځن نن په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې ولمانځل شو. د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د کمیسیون مسؤلین وایي اطلاعاتو ته د لاسرسۍ په برخه کې ډیر کارونه شوي، خو د خبریالانو او رسنیو ځینې ملاتړ بنسټونه وایي چې د اطلاعاتو د لاسته راوړلو په برخه کې له چارواکو سره ډېرې ستونزې لري. تفصیل لخوان محمد سین راپور کې.
په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د رسنیو ملاتړ بنسټونه وایي خلک او رسنۍ اوس هم د اطلاعاتو د ترلاسه کولو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. دغه بنسټونه انتقاد کوي چې حکومتي ادارې رسنیو ته پر وخت اطلاعات نه ورکوي او خلک او خبریالان د بدلونونو اړوند له معلوماتو بې برخې کیږي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د عدالت غوښتنې د څانګې مسؤل صدیق الله توحیدی وایي
تلاش های زیاد همکاران ما، یعنی
په ځینو مواردو کې چې د معلوماتو د ترلاسه کولو په خاطر د خبریالانو لخوا هڅې کیږي، د مسؤلینو د سپکاوي او خشونت سره مخ کیږي. د قانون شتون ښه دی خو پلي کول یې سخت دی، هغه څه چې په افغانستان کې شته.
افغان خبریالان هم ورته شکایت لري او وایي چې په افغانستان کې پر وخت اطلاعاتو ته لاسرسی یو عمده ستونزه ده. د دوی په خبره کله چې د یو وزارت یا د کومې بلې دولتي ادارې ویب سایټ ته مراجعه کوي، په ونیو او حتی په میاشتو کې پکې نوي اطلاعات نه لیدل کیږي. افغان خبریال بهشتي ارغن آزادی رادیو ته وویل ځینې دولتي ادارې د مهمو او حساسو موضوعاتو په اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي.
د اطلاعات په سمه توګه نه شریکه کولای، ځینې وختونه موږ ډېر زیات له ستونزو سره مخ کیږو. په پوره توګه باندې یا په سمه توګه باندې اطلاعات ممکن نه راکوي او په ځینو بهانو سره دوی سرغړونه کوي.
د ملګرو ملتو سازمان په 2014 میلادي کال کې د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د نړیوالې ورځې په نامه نومولې ده، خو په کابل کې دغه ورځ په ځنډ سره ونمانځل شوه. اطلاعاتو ته د لاسرسۍ کمیسیون وایي حکومت اطلاعاتو ته د لاسرسۍ په برخه کې مهم کارونه ترسره کړي دي. د دغه کمیسیون رئیس عین الدین بهادری مني چې د حکومت د بنسټونو لخوا د معلوماتو د ورکولو په برخه کې ځینې ستونزې شته. د ټینګار کوي چې دغه بنسټونه ته سپارښتنې کړي او هڅه کوي چې اطلاعاتو ته د لاسرسۍ قانون په ښه توګه پلی شي.
حاکمیت قانون حکومتداری خو په مبارزه علی فساد اداره بدون تقویت
د قانون حاکمیت خو حکومتولي او اداري فساد سره مبارزه اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د فرهنګ او دودولو لغښتل کولو پرته ناممکنه ده. په نوي حکومتولي کې اطلاعاتو ته لاسرسۍ هر ورځ پراخیږي. هر اداره او هر څنګه چې په دې برخه کې کمزوري ده ځانګړې سپارښتنامه ورته لیږل شوې ده.
د ښاغلي بهادری په خبره پر راتلونکي لمریز کال کې به د اطلاعاتو د لاسته راوړلو لپاره آنلاین سیستم جوړ او معلوماتو ته به لاسرسی عام او پراخ شي. د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسی قانون په نړیواله ردبندۍ کې د محتوا له پلوه لومړی مقام خپل کړی، خو رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي چې دغه قانون لا هم په سمه توګه پلی شوی نه دی. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هند صدر اعظم به د روانې اونۍ په پای کې په یوه غیر رسمي سرمشیزه کې د چین د ولسمشر کوربه وي. د چین ولسمشر هند ته په داسې حال کې سفر کوي چې د هیواد په دې وروستیو کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان کوربتوب وکړ. نور تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې اورو.
د هندوستان په جنوبی شار چنای کې د اکتوبر میاشتې په 11مه او 12مه کې دونکو غونډه به د دوه اړخیزو اړیکو پر پراخولو متمرکزوي. ورسته له هغه چې نوې ډیلی د هندي کشمیر امتیازي وضعیت لمنځه یووړ، دې اقدام یې د پاکستان او د هیواد متحد چین انتقادونه راوپارول. پاکستان دا خبره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یووړه. د هندوستان د بهرنی چارو وزارت په خبره کړې اعلامیه کې راغلی چې د چنای په غیر رسمي غونډه کې به دواړه مشران هڅه وکړي چې د هندوستان او چین ترمنځ سیمایز او نړیوال مسائل مطرح کړي او په پراختیايي برخه کې همکاري زیاته کړي. هندوستان وایي له کشمیر څخه د امتیازي وضعیت اخیستل د دې هیواد کورنۍ موضوع ده چې دا اقدام د هیمالیا په سیمه کې د اقتصادي پرمختګ په هدف سوی دی. چین چې په دې هیواد کې له مسلمانانو سره پر بد چلند د امریکا له انتقاد سره مخامخ شوی دی، وایي هندوستان او پاکستان باید په کشمیر کې له یو اړخیزو پریکړو ډډه وکړي او په دې سیمه کې له بشري حقونو پر سرغړونو اندېښنه څرګنده کړې ده. تر دې مخکې چې شي جن پینګ هندوستان ته ولاړ سي، چین د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته د دوه اړخیزو اړیکو په اړه د خبرو بلنه ورکړه. د چین د دولت وزیر لی کوچانګ د سه شنبه په ورځ له عمران خان سره د لیدو پر مهال وویل چې د پاکستان د خپلواکۍ او ځکنۍ بشپړتیا ملاتړ کوي. د کشمیر هیمالیا سیمه د هندوستان، پاکستان او چین ترمنځ وېشل شوې ده. هندوستان د کشمیر پر دره واکمندۍ او پاکستان په لویدیځ کې یو برخه تر خپل کنټرول لاندې لري او چین بیا د شمال خواته غرنۍ سیمه په خپل واک کې لري. هندوستان او چین دواړه د هیمالیا په ختیځ کې پر زرګونو کیلومتره پوله ادعا کوي او په 1918 کال کې پر پوله یوه کوچنۍ جګړه هم کړې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلې هیله مدار چې د سولې خبرې بیا پیل شي، طالبان حکومت اور بند وکړي. فضل کریم درویش د آریوب زاجیل پکتیا د آریوب زاجیل ولسوالۍ څخه لیکي په جګړه کې یو هیواد هم پرمختګ نشي کولای. دغه راز جبار لیکلي چې موږ ټول پوهیږو چې جګړه یوه بده پدیده ده، خو د هغه د ختمېدو لپاره کار نه کوو.
دا اوس تاسو پیغامونه چې د افغان بیسیم 1813 شمیرې مو له لارې مو راستولو، کور مو ودان پیغامونه تل راستوي. موږ هم په پروګرامونو کې درته خبرو. ازادي راډیو اوري د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافا او وزي اوریدل شي. د اروپا په شمال کې لاتویا یو وړوکی هیواد دی. مساحت د افغانستان تر هلمند کوچنی دی. د لاتویا په پلازمینه دیګا کې بیا د قهر یوه خونه جوړه شوې. دا به څرنګه ځای وي؟ تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
په لاتویا کې په یوه خونه کې خلک شیان ماتوي. دا خونه نه ده، ګراج دی، خو استاذای د قهر په خونه مشهور شوی. دا ګراج په پیل کې د لوبو ځای وو، بیا ورو ورو خلک روشتي شول چې دلته راشي خپل زړه تش کړي. الزا ګولبی له هغو میرمنو څخه یوه ده چې د قهر په خونه کې شیان مات کړل او خپل غوسه یې کښېنوله. دا وایي
دغه شیبه زه د راحت احساس کوم. زما په باور دا ډېره ښه خونه ده. دا ارزښت لري چې یو ځل په کال کې ورته راسي او خپل زړه تش کړي.
خلک د قهر په خونه کې د ماتولو لپاره په خپله یو شی انتخابوي او د هغه پیسې ورکوي. مثلا د یوه بشقاب یا ګلدان لپاره 2 یورو، د تلویزیون لپاره تر 15 یورو او د یوې پیانو د ماتولو لپاره تر 200 یورو ورکوي. د لاتویا د پوهنتون استاد ایوا بیت په دې باور ده چې د قهر په خونه کې د لنډې مودې لپاره قهر غلی کېدای شي، خو کوم ادرینالین چې د شیانو د ماتولو پر مهال په وجود کې تولیدیږي شاید په راتلونکي کې ستونزې پیدا کړي. یوا بیت رویټرز اژانس ته وویل
دا د قهر د کښېناستو لار ده، خو که چیرته دوی په متواتر ډول خشن رفتار ته مخه کړي نو ولې به یې په راتلونکي کې بیان نه کوي؟
ښه، نو د لوبو دا ماتول اوس د تاو کښېنولو لپاره ښه دي که بد؟
Yes.
په همدې راپور سره دا خبری مجله هم پای ته رسیږي. خو له ازادي راډیو سره اوسئ. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. د ماښام له اوو بجو د سهار تر اوو بجو په همدې څپو یعنی په افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې پیلیږي. نیم ساعت د ازادي راډیو پاتې ده. دا نیم ساعت هم زما همکاره فرشنه ګال تاسو سره ده. مهرباني
نوري صاحب، تشکر از شما. خسته نباشین. شامتان.